orada.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او په زړه پورې مطالب خبريږي او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د برکو یو بل لړۍ وړاندې کیږي کولمړی په مخکې خبرونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی دی خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلي روبیو پرون خبریالانو ته وویل چې د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ادام بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بولر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د ښاغلي بولر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. امریکایي پلاوي چې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد همغړی دی پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د سه شنبې تر ورځې پورې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون په یو بیان کې ویل د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغیزو له کبله د کابل په سیندیزه حوزه کې د ناڅاپي ورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې د خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو په سیندونو کې هم د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې د سیندونو غاړو ته له نږدې اوسیدونکو غوښتنه شوې چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د کوزنیو سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د پاکستان پوځ تایید کړی ده چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه 19 تنه پوځیان د شنبې په ورځ په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې لومړۍ حمله د جنوبي وزیرستان په بدر نومي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د پاکستان د پوځ د موټرو پر کاروان برید وکړ. په بیان کې راغلي دي چې په دې نښته کې 12 سرتیري او 14 وسلوال ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان شول. د دې برید پر د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی پر خپلو ټولنیزو پاڼو ومنله. پوځ په یو جلا بیان کې په کوز دیر سیمه کې هم په یوه نښته کې د 2 سرتیرو او 10 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بیان زیاتوي نښته هغه مهال پیل شوه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو پټنځای وموند. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي خو افغان طالبانو ته ادعا په وار وار رد کړې ده او وایي پاکستان دې د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي. د رومانیا دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو پرون وروسته له هغه الوتنې پیل کړې چې د روسیې یوه بی پیلوټه الوتکه پر اوکراین د برید پر مهال د دې هیواد قلمرو ته ننوته. د رومانیا د دفاع وزیر یونوت موستیانو پرون وویل د دې هیواد اف شپارس الوتکې ډېرې نږدې شوې وې چې د روسیې بی پیلوټ الوتکه چې په ټیټه ارتفاع کې الوتله له منځه یوسي، خو وروسته یې خپل لوری د اوکراین پر لور بدل کړ. پرون د پولنډ په ختیځ ښار لوبلین کې هم د دې هیواد هوایي قلمرو ته د روسیې د یوې بی پیلوټ الوتکې د ننوتو له کبله خبرداری ورکړل شو. پولنډ درې ورځې مخکې د ناټو په مرسته په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې وه. او امریکایي شرکتونو اعلان کړی چې په برتانیا کې باندې 1.5 میلیارد ډالرو انډول د 1.25 میلیارد پاونډو په ارزښت پانګونه وکړي. دا اعلان برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په درشل کې شوی دی. برتانیا ته د ټرمپ دوه ورځنی سفر را روانه چهارشنبه پیلېږي. بیلابیلو شرکتونو له هغې ډلې سیټي ګروپ، پیپل، د امریکا بانک او بلک راک په برتانیا کې د نویو پانګونو لپاره د تیاریو خبر ورکړی دی. همدارز ویل کیږي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې اوپن ای آی او انویډیا غواړي د ټرمپ د سفر پر مهال په برتانیا کې 2 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د برتانیا د سوداګرۍ او پانګونو وزیر پیټر کایلی ویلي دی چې د ولسمشر ټرمپ د سفر په درشل کې د امریکایي شرکتونو پانګونې د برتانیا له یو نږدې شریک سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او دوام نښه ده. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو نن یک شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی درويشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. را سره اوسئ وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باوری چې امریکایی پلاوی په کابل کې د بندیانو د تبادلې او احتمالا د محمود شاه حبیبي د خوشی کېدو په اړه له طالبانو سره خبرې کړي.
موږ امید لرو، امیدوار یو چې دغه سفر نتیجه ورکړي او طالبان ما ضرور ازادۍ ته غاړه کېږدي.
د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز د مرسته رسوونکو میرمنو ژوند اغیزمن کړی دی.
دفتر موږ ته ویلي چې له کوره کار وکړئ، نه پوهیږم چې دا ستونزه به تر کله دوام وکړي، خو اندېښمنه یم چې څه ډول به د کور مصارف چمتو کړو.
جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د کډوالۍ دوسیې لري او له پاکستانه ډیپورت شوي دي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. په یو مرکه کې به واورئ چې سره میاشت وایي د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې به زلزله ځپلو ته په کمپونو کې د ژوند ښه شرایط برابر کړي.
سره میاشت غواړي چې دوه کمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره د زلزله ځپلو هیوادوالو لپاره په هغه کې د ژوند وسایل آماده کړو.
نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل ته د امریکایي پلاوی له سفر وروسته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلی دی چې هر امریکایي وګړی چې په غیر قانوني ډول نیول شوی وي باید خوشی شي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څانګې د راپور له مخې ښاغلی روبیو منځني ختیځ ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال دا خبره چې دواړه لوري به ډیر ژر د بندیانو د تبادلې موافقه وکړي تایید نه کړه، خو یادونه یې وکړه چې د برمتاو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بولر په کابل کې د څو د دې کار امکانات وڅېړي. روبیو وویل د بندیانو د تبادلې په اړه وروستۍ پریکړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوي، خو د ټینګار وکړ چې هر امریکایی چې په هر ځای کې په غیر قانوني ډول نیول شوی وي باید خوشی شي. روبیو زیاته کړه امریکایي پلاوی د دې لپاره کابل ته تللی دی څو دا امکانات وڅېړي چې آیا دا کار کېدای شي که نه. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم له امریکایي پلاوی سره په دې سفر کې ملګری دی. هغه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې ښاغلی برادر د بولر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د ښاغلی بولر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د بیلابیلو دوه اړخیزو مسایلو په تیره د هغو وګړو په اړه به خبرو ته دوام ورکړي چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. امریکایي پلاوی پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې له امریکایي پلاوی سره خبرې د دوه اړخیزو اړیکو په تیره د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو د دوام پر اړتیا متمرکزې وي. په بیان کې د دواړو خواوو د بندیانو شمیر، هویت او د هغو د نیول کېدو دلایل نه دي ښودل شوي. امریکایي وګړی محمود شاه حبیبي چې د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر و د هغو امریکایي وګړو له ډلې دی چې ګمان کېږي په افغانستان کې به بندیان وي. متحدو ایالتونو د 8 کلن حبیبي د موندلو لپاره د معلوماتو په بدل کې 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. د حبیبي برخلیک د 2022 کال په اگست میاشت کې د هغه لنیول کېدو وروسته معلوم نه دی او طالبانو ویلي دي چې دوی سره نشته، خو د هغه کورنۍ وایي چې طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلی دی. د حبیبي ورور محمود شاه حبیبي پرون وویل
موږ امید لرو، امیدوار یو چې دغه سفر نتیجه ورکړي او طالبان ما ضرور ازادۍ ته غاړه کېږدي. امریکا حکومت مشتدار جا کړی دی او طالبان ته په وار وار ویلي دي چې د امریکا حکومت د طالبان سره هیڅ تعامل نه کوي تر هغوی پورې چې دوی زما ورور آزاد نه کړي.
امریکا یو وګړی شپږ شپېته کلن جورج ګیلزمن چې د هوایي چلن انجینیر دی له دوه کاله بند وروسته په تیره مارچ میاشت کې کابل ته د بولر او خلیلزاد د مخکینی سفر پر مهال د طالبانو له بنده خوشې شو. ګیلزمن دریم امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار له پیلېدو وروسته له بنده خوشي کیږي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه بهرنیان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز د هغو ښځو ژوند او راتلونکی اغیزمن کړی چې د مرستو په رسولو کې زیاته ونډه درلوده. دا ښځې وایي چې اړې دي له خپلو کورونو فعالیتونو ته دوام ورکړي او اندېښنه لري چې دا بندیز به تر کله دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر په 8 په کابل کې د دې ادارې افغاني ښځینه کارکوونکي او قراردادیانې خپلو دندو ته له تلو منع کړي دي. جزئیات د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو په کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز ډیری دا ښځې د خپل ژوند راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې له کلونو راهیسې د دغه سازمان په بیلابیلو څانګو کې د کارکوونکو او قراردادیانو په توګه د مرستو رسولو کې مهم رول لوبولی اوس اړې دي چې له کوره کار وکړي. له دې ډلې دوو ښځینه کارکوونکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د دوی نومونه هغه څنګه چې دوی پکې کار کوي او د ولایتونو نمونه یې په راپور کې خبره سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
تمی شروع یعنی ما بود که وقتی میخواستیم داخل دفتر شیم در دروازه از پیش دروازه دفتر یا ما را گفتن که نه شما داخل آمده نمیتونیم.
دم دیمیشتی پا پیل که کلا چه مقفتل دفتر تنه نوزو طالبان و دفتر در دروازه مخی تا مکتبا و یال چه دنه ننشی تلی رو سال دفتر مکتب زنگ داغی چه باید لکوره کار بکری اوس لکوره کار که و خونه پوهیگم چه دوازیت پتر کلا دوام ملری.
یه وی بلی کار کن که هم مراندی زیاد اکلا
دفتر به ما گفته که از خانه کار کنیم. ما میفهمیم که این مشکل تا چقدر وقت دوام پیدا میکنه اما ما به تشویش ازی هستم که
دفتر محتوی لیچ لکوره کار وکړی نه پوهیږم چې دا ستونزه به تر کله دوام وکړي خو اندېښمنه یم چې که دفتر مو له دندې لرې کړي او نشو کړای چې کار وکړو څه ډول به د کور مصارف چمتو کړو.
دوی وړاندې زیاته کړه چې د دې سازمان په ټولو فعالیتونو کې د افغان ښځو فعال ګډون او شتون په ځانګړې توګه د بشري مرستو په برخه کې حیاتی او اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو په بشري فعالیتونو کې د افغان ښځو د شتون پر اهمیت ټینګار کړی دی. د یونما دفتر د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 په یوه بیان کې اعلان وکړ چې طالبانو د سپتمبر په 8 په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه افغان کارکوونکو او قراردادیانو د ننوتلو مخه نیولې وه او دا بندیز وروسته د طالبانو چارواکو لخوا په لیکلي او شفاهي ډول په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو ساحوي دفترونو ته وغځول سو. د یونما په ټکو طالبان په کابل، هرات او مزار شریف ښارونو کې د ملګرو ملتونو تاسیساتو ته د ننوتلو په دروازو کې شتون لري تر څو دا بندیز پلی کړي. یونما زیاته کړې چې د دې جدي ګډوډۍ یا اختلال په غبرګون کې د دفتر او نورو ادارو صندوقونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پروګرامونو او د دوی د اصولي او اړینو کارونو د دوام لپاره د ممکنو انتخابونو د څیړلو لپاره لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلی کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرانس کې وویل چې تر روان کال په مې میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو کې لسګونو ښځینه کارکوونکو ته د دوی د کار له امله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ ګواښونه سوي دي. د هغه په خبره دې مسلې یونما دې ته اړه کړې چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لنډمهاله اقدامات وکړي. خو د یونما د معلوماتو له مخې طالبانو هغه مهال ویلي و چې د دوی ځواکونه د ملګرو ملتونو د خزینه کارکوونکو پر وړاندې د مرګ واخلو کې ښکیل نه و، او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه څېړنه کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون مختلفو ادارو راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د مرستو په رسولو کې مداخله کړې او په مرستندویه فعالیتونو کې یې د ښځو د ګډون محدودولو سربیره یې پر دوی فشارونه زیات کړي. هغه څه چې طالبانو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي و، طالبانو